ما باشه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب پر طالبانو او پاکستان توند نیوکه کړی دی. موهب ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي. موهب تور ولګولو چې گاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه له افغانانو پړدي او نه له نړۍ د په وینا یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ځای پکړي. نوموړي وویل پاکستان غواړي هغه برخه چې په خوا د قبایلو په توګه استعمالي دله هغه را خپل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکه ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برتانیې د لوی درستیز جنرال سر نیک کارټر په ملتیا کابل ته تللی او له افغان ولسمشر غنی سره یې وکتل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې. بلینکن په خپل ټویټ کې ویلي چې د امریکا له متحد ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پروسې د پرمختګ لپاره پر سیمه ییزو هڅو خبرې کړې او د سید شهدا خونځي کې قربانیانو پاتې هي ورته کړې. نوموړي ویلي چې د افغانستان سره له ملګرتیا او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاو په دوحه کې غونډه کړې. د طالبانو د قطر د دفتر وایان محمد نعیم ویلي چې دواړو اړخونو د خبرو اترو د دوام پریکړه کړې. نعیم د خپل ټویټونو په لړۍ کې ویلي چې دواړو اړخونو د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړي او د خبرو اترو پر تیزولو ټینګار وکړو. د افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو د راوتلو په لړ کې نن د امریکا او ناټو ځواکونو د یو استري اډي کنټرول د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو اعلان کړی. په کندهار ولایت کې واقع د غړډه په افغانستان کې د امریکا او ناټو د شلکلنې جګړې په اوج کې د ډیر زره باندنیو ځواکونو او قراردادیانو مرکز و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټ کې ویلي چې د کندهار د هوایي ډګر عملیاتي کنټرول 13 افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د پلان لمخې له افغانستانه د 2500 ناټو او امریکایي ځواکونو د وټولو لړۍ چې په دې میاشت کې پیل شوې و به تر سپتمبر میاشتې دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د روان کړکیچ د بندیدو غوښتنه کړي. د اسرائیل په وزنن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې روغتیایي چارواکي وایي د وروستیو څلورو ورځو په تاوتریخوالي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 119 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو د راکټي حملو له کبله د یو سرتیری او دوو ماشومانو په ګډون د اته کسانو د وژل کېدو راپور ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل چې امریکا د اسرائیل پر سړکونو تاوتریخوالي ته سخت اندېښمنه ده. د ویل په داسې حال کې چې مسلمانان اختر المانځي او یهودیان د شاوعود د لمانځلو لپاره چمتو کیږي، اسرائیلیان او فلسطینیان د دې مستحق دي چې له ویرې او تاوتریخوالي پرته دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړې ده. بلخوا د نړیوالې جزایي محکمې مخکښې څارنوالي فاتو بن سودا ویلي دغه محکمه ښایي د ناامنیو په دازه پیښو کې د داخلو کسانو په وړاندې اقدام وکړي. تاسیل امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. هینا و اروپایي ټولنې د دواړو اړخونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ پر سر ولاړو خبرو د ژر بیا پیلېدو خبر ورکړي. دا پریکړه داسې مهال شوې چې هینا و اروپایي ټولنه د چین د پرمختګ په اړه اندېښمن دي. دا پریکړه 13 په پرتګال کې د اروپایي سرمشریزي چې د هند صدر اعظم د ویډیو له لارې پکې ګډون کړی او څخه وروسته شوې. دا غونډه وروسته له هغه رامنځته کیږي چې اروپایي ټولنې د چین سره د ایغور مسلمانانو د بشر حقونو څخه د تیری پر سر له جنجالونو وروسته په چین کې سرمایه چونه وزنډوله. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې او هند ترمنځ په 2014 کال کې د سوداګرۍ پر سر زنډېدلو خبرو له سره پیلول به آسان نه وي، د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو پیلولو پریکړې ته د دواړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅې په سترګه کتل کیږي. د فلیپین حکومت په یو کمساري پرمختګ کې د دغه هیواد د ماهیانو نیولو شرکتونو ته د چین په جنوبي بحیره کې د ماهیانو د نیولو اجازه ورکړي. د فلیپین دا پریکړه د چین په جنوبي بحیره کې د چین لخوا د ماهیانو پر نیولو د بندیز څخه سرغړونه ګڼل کیږي. فلیپین او چین د جنوبي چین د بحیرې د مالکیت پر سر له کلونو راهیسې یو تاریخي جنجال لري. د جنوبي چین لپاره د فلیپین د اداره کولو چارواکو ویلي د ماهیانو نیولو بندیز پر دوی نه عملي کیږي. چین د فلیپین د حکومت د دې پریکړې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده خوده دی امکان شته چې چین د ماهیانو د ننیولو په سیمه کې د فلیپین د ماهیانو نیونکو د کښتو د ولقه کولو پر ځای دغه کښتۍ له سیمې څخه پر وتلو مجبور کړي. په جاپان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له اندېښنو سره جوخت ناپیس شوي بیړني حالت وغځول شو. دا په داسې حال کې ده چې په توکیو کې د اولمپیک پلان شویو مسابقو ته یوازې لس اونۍ پاتې دي. په جاپان کې د دریو ګڼمیشتو ساحو چې د کرونا وایروس تازه پیښې په چټکۍ پکې په زیاتېدو دي د توکیو او پنځه نورو ایالتونو لار خپله کړه چې له وړاندې د دې میاشتې تر پایه پکې د محدودیتونو غځولو پریکړه شوې وه. د جاپان صدر اعظم یوشی هیدا سوگا نن دا خبره داسې وخت وکړه چې جاپان د اولمپیک مسابقو په درشل کې د کرونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره مبارزه کوي چې دې کار د جاپان روغتیایي سیستم له فشار سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د تیکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سګانیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. دغه دوه ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر یوویشتمه پیلېږي چې د لومړي او دوهم مقام ګټونکي به پکې د توکیو د اولمپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خپرونو مشر عارف پایمان د ورزشکارانو د نننی سفر په اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان د تیکواندو ټیم په ترکیب کې دوه هلکان او یوه نجلۍ شامل ده. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ د کرونا د مثبت ټیسټ له کبله د دغې ډلې له ترکیب څخه پاتې شوه. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د بلې څپې په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعی د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امریکایي او ناتو قواو په کندهار، هلمند، بلخ او کابل ولایتونو کې څلور پوځي مرکزونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارلي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا امریکا د کندهار د میدان اډه هم نن افغان لور ته وسپارله. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې لمیشتو بهرنۍ او عسکرو څخه افغان ځواکونو ته د پوزي اډو او مرکزونو د لیک بهیر په بریالي توګه د عملی کېدو په حال کې دی. ل افغانستان څخه د بهرنۍ او عسکرو د وټلو پر روان بهیر کې امریکایي ځواکونو د جمعه په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې خپل پوزي اډه هم افغان ځواکونو ته وسپارله. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان په دې اړه امریکا غټول
پایګای نظامی میدان هوایي
کندهار د کندهار د هوایي ډګر پوزي اډه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دغه اډې څخه د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره استفاده وکړي. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی امریکا غټول چې دغه پوزي اډې تاسیسات هم افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د کندهار په احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې کم خارجي ځواکونو چې دلته کوم تاسیسات درلودل نظامی اډې درلودل هغه په بریالي توپ سره د وزارت دفاع په چوکاټ کې کلوردو ته تسلیم کړل. تر دې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د دغو تاسیساتو څخه افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه استفاده کوي. باید د ونو وکړو چې تر دې مهاله پورې د دغه تاسیساتو انتقال و افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په ډیره ښه توګه ترسره کیږي.
په 2014 کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت له انتقال څخه په وړاندې کلونو کې د کندهار په هوایي ډګر کې شاوخوا 10,000 بهرني عسكر دیره وو او د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېدله. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار په ګډون تر اوسه په دریو نورو هلمند، کابل او بلخ ولایتونو کې هم بهرنۍ عسكر خپل پوځي مرکزونه افغان لوري ته سپارلې دي. د فواد امان په وینا په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له پوځي اډو او مرکزونو څخه د بهرنۍ عسكرو د وټلو بهیر دوام لري او ټینګار وکړ چې د بهرنۍ ځواکونو له وټلو سره سم په دغه مرکزونو کې افغان ځواکونه ځای پر ځای شي. د نظامی چارو کارپوهان په دغه بهیر باندې انتقاد کوي او وایي چې نړیوال ځواکونه باید په مسؤلانه توګه له خپلو مرکزونو څخه ووزي او خپل ټول نظامی تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپاري. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام سرور نیازی امریکا غږ ته وویل
زه فکر کوم چې دا دوی هغه ښه نیت د افغانستان لپاره نه ښیي. دوی باید په ډېر مسؤلانه ډول دغه ټولې وسلې او هر هغه څه چې دوی نه پاتې کیږي زموږ امنیتي ځواکونو ته د یو لست په اساس باندې سپارلی وی تر څو دوی یو جمعقید درلودلی او د دې نه په مسؤلانه ډول سره د افغانستان ځواکونو ګټه پورته کړې وی. خو متاسفانه چې دوی دغه وسلې ځینې په کابلیانو یا په همسایه ملکونو باندې وپلورلې او ځینې ویجاړ کړي او یو کم شمیر زمونږ افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل.
د امریکا او د ناتو غړو هیوادونو د پریکړې په اساس له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 18 پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو پاتې عسکر دا مهال د خپلو نظامی اډو او مرکزونو په تشولو او لوجستیکی چارو باندې بوخت دي تر څو په ټاکلي وخت کې له افغانستان څخه ووزي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د امریکا پوز خپل لس سلنه عسکر وستل دي، خو د چهارشنبه په ورځ په یوه استماعي غونډه کې د کانګرس د غړو سره ډېر پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې. امریکا ته جمهور رئیس جو بایدن د دې پریکړې نیټې ته چې د سپتمبر تر 18 خپل ټول پوځیانو باسي او راستر بلې نشي کیږي. نو جزئیات په رپورټ کې اوري.
سره لدی چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه د پوره وتلو په حال کې دي، جګپوړي دفاعي مقاماتو د کانګرس غړو ته په دې اړه هیڅ وضاحت ورنکو چې ډېرې پاتې ستونزې به څنګه حلي.
موږ اورو، موږ ورباندې کار کوو او زمانه زرداد چې مخکې تر دې چې تاسو د وتلو اعلان وکړي باید دا ستونزې مو حل کړي وای.
په بي جواب پوښتنو کې ودا هم و چې آیا امریکا به د افغانستان امنیتي قوا او روزنې ته دوام ورکړي کنه.
موږ لا تر اوسه هم په ځینې پلانونو غور کوو چې په څه ډول هغه مرسته لری نه برابر کړو چې اړتیا ورته ولیدل شي.
او امریکایي ځواکونه باید چیرته قرارګا ولري چې پوځیان او استخباراتي مرکزونه یې وکړي شي د سیمې تروریستي تهدیدونو معلومولو او لمنځولو ته دوام ورکړي.
موږ باید دا قابلیت وساتو چې قرارګاه او هوایی قلمرو کې د پرواز اجازه ولرو، او دا هغه مسایل دي چې موږ اوس پرې خبرې کوو.
د کانګرس تقریبا ټولو غړو په دې غونډه کې غوښتل چې د دفاع وزارت هر څه ژر د هغو افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو حل رامنځته کړي چې د امریکایي قواو سره همکاري کړې ده. تقریبا 13000 افغانانو له دې ویری د ځانګړو ویزو ته درخواستونه ورکړي چې که امریکا ووزي طالبان به یې ووژني. د کانګرس د یو غړي جیسن کرو یو افغان همکار په 3 جنوري میاشت کې طالبان ووژه.
قاتل راووت او هغه د خپل زوی په مخ کې ووژه. سو اونۍ وروسته د هغه مشر زوی ته د طالبانو لخوا د مرګ اختارونه ورکړل شول. که موږ یو اقدام ونه کړو هغه ته او د هغه په څیر نور ډیر کسان به ووژل شي.
د دواړو سیاسي ګوندونو غړو ویل د ډیرو کلونو حضور وروسته وتل سم کار دی.
تاسو راته دا نشئ ویلی چې د شل کلن نظامی حضور نه وروسته بیا به هم د یو دوه پنځه یا لسو نورو کلونو په دې مسله کې څه بدلون راوستای وای. د دې معنی به دا وي چې موږ بل خلکو غوښتي وي چې مړه شي ان که څه لاسته هم نشي راوړلی.
خو نور جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان په دې اندېښمنو چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري او کېدلی شي د امریکا د پوځي حضور ختمېدو سره د افغانستان حکومت ختم کړي.
زه په رښتینی توګه په دې اندېښمن یم چې موږ دا هېواد داسې چا ته سپارو چې هغوی دا اراده لري چې خپل قابلیت زیات کړي او یو ځل بیا په متحدو ایالتونو برید وکړي.
که حکومت سقوط وکړي اکثریت دا ویره لري چې د امریکا پوز به اړ شي چې بیا دغه هېواد ته ورشي چې د بیا اډو جوړولو او سیمو نیول به په بې شمېره امریکایي عسکرو ورتللو او ډالرو مصرف تمام شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د کډوالۍ یو لوړ پوړي چارواکي کانګرس ته په یوه استماعي غونډه کې د متحده ایالاتو او مکسیکو په پوله د بیمله ماشومانو د بیساري زیاتېدو په اړه هر اړخیز ځواب ورکړ. د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو میروکاس په کانګرس کې وکیلانو ته وویل چې د مهاجرینو بحران د بایدن د ولسمشرۍ په لومړیو کې مهار شوی دی.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د سفینې ماڼۍ په ناسته کې د تاکا ترلاسه کوونکو یا د هغه برنامې چې غیر قانوني کډوال ماشومانو ته قانوني حیثیت چمتو کوي د برخمن شویو سره یو وار بیا د کډوالو د ریفورم په هکله خپل تګلاره او فشار نوی کوي. د دې برنامې غزول چې د امریکا د خلکو په منځ کې په پراخه کچه شهرت لري د متحده ایالاتو د استازو له مجلس لخوا تیر کال تایید شوه او اوس په سنا مجلس کې چې په دوه برخو ویشل شوی په ټپه ولاړ دی. د سنا جمهوریت غوښتونکي غړي وایي چې د بایدن اداره د متحده ایالاتو او مکسیکو د پولې پر موضوع د بحران سره مخ دی. جمهوریت غوښتونکي سناتور روب پورتمن وایي
کرایسس ټوډی از انپریسیدنتد فار ورس than it was last year.
نن ورځ بحران به ساره دی. د تیر کال په پرتله خورا خراب او د 2019 کال په پرتله خورا ډیر جدي دی. خو کوڅوک دا بحران وګړي.
خو د بایدن اداره بیا وایي چې د ترامپ د دورې د سیاستونو پایله ده. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الجاندرو مایرو کاسوي
We are dedicated to an orderly, safe and human
موږ د مهاجرت یو منظم خوندي او انساني سیستم ته ژمن یو او له همدې عمله مو د بې سرپرسته ماشومان شړل د تیرو حکومت د تګلارې مخه ونیوله. موږ هغوی بیرته شړلی نه دي.
په ټوله کې د بې سرپرسته ماشومانو شمیر په دې اونۍ کې 1500 راټیټ شوی. دیموکرات سناتور الکس پادیلا وایي
په
مارچ کې له 15 څخه ډیر ماشومان په ځانګړي ډول د سرحدي ګزمو لخوا نیول شوي چې هر یوې په اوسط ډول د سرحدي ګزمې د ساتو کې 115 ساتل شوی. مګر د تیرې سه شنبې راهیسې زه پوهیږم چې 455 ماشومان د سرحدي ساتونکو لخوا توقف شوي چې هر یوې په اوسط ډول 28 ساته په دې مرکزونو کې ساتل شوی. دا په توقف شوی ماشومانو په شمیر او سرحدي غزمو په توقف ځایونو کې د دوی د ساتلو په موده کې د پام وړ کمښت ښیي.
د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس ته دنده سپارل شوې چې د مهاجرت د ځینو اساسي ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړي. خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې دا به کافي نه وي. جمهوریت غوښتونکي سناتور میت رومنی
وایي
موږ نشو کولای ټول نړۍ ستونزې حل کړو. د لاتین امریکا او دلته زموږ په هیواد کې ستونزې خو پر ځای پرېږدي. آیا تاسو له دې سره موافق یاست چې موږ باید په خپلو پولو باندې تمرکز ولرو، د پولي خنډونه پای ته ورسوو، د ټکنالوژۍ کارولو باندې تمرکز وکړو؟ په هر صورت کدا د ټکنالوژۍ کار وي، ټکنالوژي وکاروي، مګر په یو ډول بیړه او زیرکتیا سره.
د دې سوال په ځواب کې د کورنی امنیت وزیر مایرو کاس وویل
سنټر وی آر انډید فوکسد آن سیکورینګ آر بورډر.
سناتور موږ په حقیقت کې د خپلې پولي خوندي ساتلو ته متمرکز او په حقیقت کې د ټکنالوژي کارول تر ټولو اغیزمنه او موثره لار ده.
د پولي امنیت لپاره د بودیجې زیاتوالی احتمالا د هغه موافقه یو برخه ده چې د روان کال په لومړیو کې لاسلیک شوی و چې دیموکرات وکیلان پکې د تعدیل وړاندیز کوي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غاښنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د سید الشاده په خونزي بریټ کې لایو کورنه دوه خوندې وژل شو. صالحه تلس کلنه او خوري زکیه دیار لس کلنه و چې د تیر شنبه د ورځې په بریټ کې ووژل شو. پلار رجب علي وایي چې دازل اختر په ماتم او درد تیری او د لورګانو مرګ ټول جانور ته پیکا کړی دی. نور حال د لیمینیازی پر رپورٹ کې
یو بی وسا پزړمات او غم جان پلار رجب علی په یو ورځ د لورګان له لاسه ورکړي. دا ځل اختر کور کې د خوخې او پزای یوازې درد دی او ماتم. لصالح او زکی هم دا تصویر نه پاتې دي او یادونه.
صالح دایم گفت ما به خیر از خدا اگر توفیق داد خدا ما میخوایم یک ډاکټر شوم.
صالح به هر وخت ویل که خدای وغوښتل غواړم ډاکټر سم، ځکه انا او نیکه یې تل ناروغ و. دی به ویل که زه ډاکټر سم نو د دوی نسخه به لیکم. ویل یې که ډاکټر سم خپلو خپلوانو او هیوادوالو ته به خدمت وکړم او د ټولو درد به دوا کړم.
ما زه د دختر خودم خش مزاق میکردم، گفتم تو که میخوای ډاکټر شوی ما میخوایم انجینر شوم، که واسه کار ما خوبه یا کار تو.
وړې لور مې زکی بورسل ټوکی کولې چې کته ډاکټره کېږې زه به چېنه رسم بیا به وګورو چې ستا کار به شوي او که زما ما به ورته ویل د دواړو کارونه به شوي خو چې درس ووایاست او خپلې حفاظتوالو ته کار وکړي.
صالح او زکیه د کابل په لویدیځه څنډه دشت برچی کې د سید شهدا په خوندې باندې برید کې ووژل شوې. د قربانیانو کورنۍ د جګړې له دواړو طرفونو څخه د اور بند غوښتنه کوي.
فکر کنه نه همه کې عامل لازمي کار اگر طالب وس اگر هر کسی اس کې فکر کنه خو توی یک طفل مکتب
دا کار عامل ک طالب دی کبل هر څوک دی یو ځلې لزان سره فکر وکړي چې د شونځي وس د کوم کې چې په ووم صرف کې و کبل سم کې و یا په هرې و کې و روزه په خله ته زی وژنې کزان سره فکر وکړي خپل په ځان ملامت کړي.
ارزو همه مردم افغانستان هم نشته ارزو تمام کلی
د افغانستان د ټول خلکو هله سولا او سراسري امنیت دی چې خلک له دا ډول ناورین څخه خلاص شي.
د صالح او زکی پلاروی سولا به یو ورځ نه یو ورځ راشي خو د هغې ورځې درد او وحشت به هیڅ کله هیر نه کړي په کومه ورځ چې دواړه لورګانې په بیرحمۍ ووژل شوې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مساوي ازادۍ نړیوال کلنې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې ایران، میانمار، روسیا، نایجیریا، سعودي عربستان او چین د نړۍ له تر ټولو ناوړه سرغړوونکو هیوادونو په توګه یاد شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغو هیوادونو لخوا سرغړونې د بشر د اساسي حقونو نه سرغړونې بللي. د موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ویل چې سکال د چین سیستماتیک څارنه او د ایغور مسلمانو پراخ توقیف د مذهبي ازادۍ په نړیوال راپور کې روښانه شوی دی.
Broadly criminalizes religious
چین په پراخه کچه مذهبي مراسم جرم بولی او د اویغور مسلمانانو او نور مذهبي اقلیتونو په وړاندې غیر انساني چلند کوي او د نسل وژنې په څیر جنایتونه کوي. زنن په چین کې د یوهو نوم چې په چنګډو کې د بدعتی عقایدو د مخنیوي د مرکز په خوانی مشر دی په هغه لیست کې اچوم چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې په غیر انساني سلوک کې لاس لري. په تیره بیا د فالونګانګ د عقایدو پیروانو په توقیف کې هم لاس لري. یوهو او د هغه کورنۍ اوس متحده ایالاتونو ته نشي راتللی.
خو چین د نسل وژنې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو تورونه ردوي او ادعا کوي چې دا په سینیانګ کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د مخنیوي په موخه د زده کړې حرفوي مرکزونه دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي دانیل نرل ویلي چې چین ټول سیمه یې په آزاد زندان بدله کړې ده. د ساتلایت عکسونه د چین د سینیانګ سیمه ښیي چې جماعتونو ته بې حرمتي شوي او ویجاړ شوي. بلینکن د ایران او روسیې په شمول د نورو هیوادونو نمونه هم واخیست چې مذهبي اقلیتونه پکې پنخه کوي.
په
نایجیریا کې محکمې اوس هم خلق د کفر په تور محکوموي. هغوی ته د اوږدې مودې بند او حتی مرګ سزا هم اوروي. خو سره له دې هم حکومت تر دې دمه د اردو لخوا د سلګونو شیعه مسلمانانو د ډله ییزې وژنې په تور هیڅوک د قانون منګولو ته نه دي سپارلي. سعودي عربستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې کلیسا نه لري، که څه هم په سعودي عربستان کې تر 1 میلیون ډېر عیسویان ژوند کوي.
بلینکن په سعودي عربستان هم غږ وکړ چې د مذهب په اساس بندیان لکه رایف بدوي خوشې کړي چې په 2014 کال کې د اسلام د سپکاوي او د ریاض د بحث د هڅولو په تور په 10 کاله بند او زورو درو وهلو محکوم شوی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د یوګانډا شپږ کلن جمهور رئیس یوویری اموسیوینی
چې د 1988 کال نه را په دې خوا د هوا تر ټولو لوړ مقام نیولې ده او د جنوري د میاشتې 14 نیټې په انتخاباتو کې به بریالی شوې ده. لیکن امریکا څرګنده کړې ده چې دغه پروسس نه عادلانه نه آزاد او ژمنه کړې ده چې د انتخاباتو پورې د تړلې تاوتریخوالي یا دیموکراسۍ ته د تاوان رسولو مسؤل کسانو په خلاف اقدام کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اپریل د میاشتې د 14 نیټې په لیکل شوې وینا کې ویلي د یوګانډا د حکومت اقدامات د هیواد د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره احترام د تکرخې کوزي خواته دوام ورکوي، په داسې حال کې چې د یوګانډا په اساسي قانون کې په رسمیت پیژندل شوی او ژغورل شوی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اویلی مخالف کاندیدات زورول شیو توقیف شیو او بیل تور لگولو نا بندین شیو. دوی گونده امنیتی قواوی د لسګونو بیگونا تماشاچیانو د مخالفانو د ملاتړ کوونکو د وژلو او ټپی کولو اهم دغرس د خبریالانو په خلاف د انتخاباتو نه د مخه د انتخاباتو په وخت او له انتخاباتو نه وروسته تاوتریخوالي مسؤل وي. د مدني ټولنې سازمانونه او فعالان چې د انتخاباتي موسسو او د انتخاباتو د شفاف پروسس لپاره کار کوي هدف ګرځول شوی دی. دوی زورول کیږي، ډارول کیږي، بند کیږي، لیګل کیږي او بدل قانوني تورونه ور باندې لګول کیږي او بانکي حساب ته لاسرسی ردوي. حکومت د انتخاباتو د بینلی او محلي چارونکو مدني ټولن لپاره اعتمادنامې محدود کړې وي، مګر هغه چا چې د پروسس څارنه کړې څرګندوي چې د انتخاباتو نه د مخه د انتخاباتو په وخت کې او د انتخاباتو نه وروسته په پراخ اندازه ټګي برګي شوې ده چې د انتخاباتو اعتبار ته تاوان رسولې ده. د برسیره پر دې اعلان کړه امریکا به پر هغه چا باندې د ویزې محدودیت ولګوي چې فکر کوي په یوګانډا کې دیموکراتیک پروسس ته د تاوان رسولو مسؤل دي چې په دې کې د انتخاباتو په وخت کې او انتخاباتو ته کاندید دلدل شامل دي. د دې معنا دا ده چې په لیست کې شامل کسان امریکا ته د ننوتلو مستحق نه دي، خای چې دغه محدودیت د دوی په کورنۍ باندې هم تطبیق شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن زیاته کړه د یوګانډا حکومت باید په څرګنده توګه خپل ریکارډ اصلاح او ښه کړي او هغه کسان مسؤل وګڼي چې نیمګړي انتخابات یې کړي، تاوتریخوالی ته یې لاس اچولی وي او ډارې پیدا کړې وي او ښایي امریکا د هغو کسانو په خلاف اضافي اقدامات وکړي چې په یوګانډا کې ډیموکراسۍ او بشري حقوقو ته تاوان رسولی وي او همدغه راز د دوی د کورنۍ نږدې غړي. امریکایي چارواکو د انتخاباتو نه د مخه څرګنده کړې وه چې امریکا د هیڅ یو خاص کاندید ملاتړ نه کوي، مګر په غوره توګه د یو آزاد او عادلانه ډیموکراتیک پروسس ملاتړ کوي. له بده مرغه د یوګانډا د حکومت لخوا د دغه پروسس څارنه وشوله چې معیار یې پوره نه کړه. سره له دې امریکا هم ټینګار وکړ چې موږ په کلکه د یوګانډا د خلکو کلک ملاتړ کوو او موږ ژمن یو په ګډه کار کوو چې زموږ د دواړو هیوادونو لپاره دیموکراسي او متقابل سوکالۍ ته پرمختګ ورکړو. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره به ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشه.